ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نیکی هلې او سلامونه ومني. د پوځي عدالتونو کار پیلول، پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې، د عمران خان او افغان سفیر ملاقات، د خیبر د کډوالو ګیلې او د ټلیفوني سیمونو کره کتنه د رواني غړای مهم موضوعات دي. د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې د مشال مرکبه هم وړاندې کوو، خو اول خبرونه د بشیر واخله.
نمړې د خبرونو سرټکی د پاکستان پوځي عدالتونو په کار شروع کړی دا ول راتلونکو هفته بعد دولس کیسونه مقدمه به اوري. په اورګزو ایجنسی کې د جنکو یو سکول په بمونو او لزول شوی دی، او پاکستان کې افغان سفیر د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سره د غلطه د میشتو کډوالو په ستونزو ملاقات کړی. د خبرونو تفصیل د پاکستان پوځي چارواکي وایي د کورونو چارو وزارت لخوا پوځي عدالتونو ته په لیږل شو مقدمو کې د دولسو اوریدنه به راتلونکي اونۍ کیږي. دا خبره د پوځ د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر ویاند اسم باجوا پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلې. د پاکستان حکومت د تیر کال د دسمبر په شپاړسمه نیټه پېښور کې پر آرمی پبلک سکول تر حملې وروسته د دې هیواد په قانون کې بدلون راوست او د پوځي عدالتونو د جوړولو پریکړه وکړه. دوی وایي چې په دې عدالتونو کې به ترهګرو ته زر تر زره سزا ورکړل شي. په اورګزو ایجنسی کې نن سهار د جنکو یو شخصي سکول په بمونو ویجاړ شوی دی. د اورګزو د تعلیم د ادارې مشر یا ایجنسی ایجوکیشن آفیسر حبیب الله نن مشال رډیو ته وویل چې په بیزوډ سیمه کې رامنځته شوی دی پیښې په تړاو د سکول مالک نیول شوی دی او نورې پلټنې روانې دي. نوموړی وایي چې د دې سکول ورانېدو سره د ویجاړ شو سکولونو شمېر یو سل یو څلوېښتو ته رسېدلی چې ځینې یې بیرته رغول شوي دي. تر اوسه په اورګدو ایجنسی کې رامنځته شوې دغه پیښې ذمواري چا نه ده منلې. پاکستان کې افغان سفیر جانان موسازی پرون د خیبر پختونخوا د حکمران ګوند مشر عمران خان، د دې صوبې وزیر اعلی پرویز خټک او د دې صوبې د پولیسو مشر ناصر خان دورانی سره په اسلام آباد کې ملاقات کړی دی او افغان کډوالو د زورونې د مخنیوي په اړه ورسره خبرې کړي. د افغان سفارت یو چارواکي شمس حسن نن مشال ریډیو ته وویل چې د ملاقات کې فیصله وشوه چې یو ګډ کمیشن به د افغان کډوالو د ستونزو لپاره کار کوي.
اطمینان را که منگا تا سپس داده با افغان ماجرین با دوی نپازا بایی، خاص طور پر آقا سه قانونی بی او بیا یو کمیسون جور دی که سه ده منگا ده پیخور جنرال کانسلگری خلق بایی او ده کی پیکی ده حکومت عالی رتبا کسان بایی پا ده بانده با سرخگی که طریقی کار بانده سه تنگا ده غم مشکل حل کن او چوک مجرمینی که آقا پاکستانی که افغانی آقا باید خپل اساسا تو رسی که عام خلق چوک افغانان دی او قانونی دی اغوی سر به غرض نکوی.
په همدې حال کې رویټرز خبري اژانس د کډوالو نړیوال ادارې IOM د مشر ریچرډ ډان زیګر لخوا ویلي چې د پولیسو په لاس له زورونو څخه د بچ کېدو لپاره د جنوري په میاشت کې 2000 افغانان افغانستان ته واپس تللي دي. پاکستانی چارواکي وایي په دې ملک کې پر انټرنیټي پاڼه یوټیوب بندیز د نڅرګندې مودې لپاره جاری وساتل شي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یو حکومتي چارواکي لخوا چې نوم یې نه دی اخیستی ویلي دا خبره یو ورځ لاغې وروسته تل شوې چې د پاکستان د معلوماتي ټیکنالوژي وزیر انوشا رحمان ویلي وو چې دا بندیز به دوام وکړي. پاکستان د ویډیو شریکولو ویب سایټ یوټیوب د 2012 کال د سپتمبر په میاشت کې تر هغې وروسته بند کړ چې دې پاڼې د مسلمانانو بېګناهي په نامه یو فلم پورته کړ. د دې فلم پر ضد په ټوله نړۍ کې لاریونونه وشول، ځکه چې د دوی په وینا په دې فلم کې اسلام ته سپکاوی شو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن مشر وایي ځینې چارواکي کوشش کوي چې له وخته مخکې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راولي. احمد یوسف نورسانی پرون مشال ریډیو ته وویل چې حکومت او پارلیمنت کې داسې کسان شته چې غواړي د دغه اصلاحاتو په بنیاد باندې خپل وفادار کسان کمیشن کې نه نباسي. بل خو د افغان حکومت اجرایوي ریاست ویلي دي چې د ولسمشر په انتخاباتو کې ستونزو ته په کتو اړتیا لیدل کېږي چې د انتخاباتو په کمیشن کې د اصلاحات وشي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو اورئ. د امریکا په مشرۍ اتحادي ځواکونو په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې پر ضد ګڼ شمېر بریدونه کړي دي. د ګډو ځواکونو لخوا د خبرې شوې خبر پاڼې تر مخه دوی په تیرو 40 ګنټو کې په شام کې 11 او په عراق کې 15 هوایي بریدونه کړي. برتانیا میشته د شام د بشرقونو د څار اداره وایي د فروری په 6 نیټه د اتحادي ځواکونو لخوا په عراق سیمه کې لږ تر لږه د اسلامي دولت ډلې 10 وسلوال وژل شوي وو. بلخوا د اردن رسنیو خبر ورکړی چې جازونه پروند اسلامي دولت پر ضد نوی بریدونه پیل کړی دي چې دا د دوی له درې ورځو راهیسې مسلسلي بمباری دي. د عراق په سر ښار بغداد کې روسه لاغې خلکو جشن وکړ چې حکومت د لسو کالو څخه لګېدلې د شپیو کرفیو باندې بندیز لري کړ. لیبې لسیز وروسته د عراق په پلازمینه بغداد کې د لومړي ځل لپاره خلک د شپې له 12 بجو وروسته سړکونو ته راووتل. په بغداد کې د شپې په ګرځېدو بندیز په 2004 کال کې د فرقه ییزو نښتو او چاودنو لوړېدو له وجې لګول شوی و. پرون په دغه ښار کې 15 چاودنې شوي او د امنیتي چارواکو د روغتون د مسؤلینو په وینا په دې چاودنو کې لږ تر لږه 40 تنه چې اکثره یې ملکي وګړي دي وژل شوي دي او په لسګون نور ژوبل دي. د اوکراین کړکیچ ته د پای ټکی ایښودلو ډیپلوماټیکي هلې ځلې نن هم روانې دي. ټاکل شوی ده د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به د جرمني او فرانس له مشرانو سره په ټلیفون په دې اړه خبرې وکړي. د خبرونو پای
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار بشیر غواخ وړاندې کول. د رواني خبرونې ځینې مهم راپورونه داري. پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي په موخه پوځي عدالتونو کار پیل کړی دی. د امنیتي چارو کارپوه خالد منیر وایي
اس کم از کم دومره خوشو چې دینا به ریز چې سزا کې دیش مدل از دل اس کا لای فود مقدمه دارا شان کو پروتیو دی چا تا سزا نه کلا.
د خیبر کډوالو ته د ستنېدو لپاره مالی مرستې پیل شوې دي خو د طریقې کار نه ځینې کډوال خوشاله نه دي.
اکثر دا مسلم راځي چې د چا په نوم کېږي نه کنه یا په نوم شوی نه وي. او دویمه خبره دا ده چې دا کومه بایومیټرک طریقه ده د ګوتو انګوټې لګولو نو زیات خلک دلته مزدورکاره خلک دي.
په خیبر پختونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند د خپلو پارلیماني غړو د تنقید ښکار شوی. پارلیماني غړی قربان علي وایي
تما ته نن زر کسان ورځي کوم زه به سبا سیټو ګټم خو ما ټول تحریک انصاف ته خو جټکا ورکه کنه نارټو نو شو.
پونی د خبرونه د مشال مرکبه هم ووري د مشال تر څنګ وسی. اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی زمګدا خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې نیخ پنی غوري. د دې ترڅنګ زمګدا خبرونه تاسو د مو په پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. که د سیمې او د نړۍ د حالاتو نه غړې په غړې خبرې دل غواړي مو سره په ټوئیټر او فیسبوک هم ملګری شئ. ورجو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ورجو د پاکستان د پوز د مطبوعاتو سانګ یا ایس پی آر مشر میجر جنرال آسم سلیم باجوا په خپل یو ټوئیټر پیغام کې ویلي دي چې صوبائی اپیکس کمیټو داخله وزارت ته مقدمه لیږلې وي چې د کره کتنې وروسته داخله وزارت مقدمه د اوریدنې لپاره پوځي عدالتونو ته رالیږلې دي. نو تفصیلات د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان فوز د مطبوعاتو څنګه آی ایس پی آر وایي چې یوشتم آئینی بدلون وروستو جوړ کړی شوی فوزی عدالتونو ته داخله وزارت لخوا 12 مقدمې رالیږلې شوې دي. د آی ایس پی آر مشر میجر جنرال آسم سلیم باجوا په خپل ټوئیټر پیغام کې ویلي دي چې صوبائی اپیکس کمیټو مقدمې داخله وزارت ته لیږلې وي چې د کره کتنې وروستو فوز ته راولېږلې شوې او په کم چې قانوني عمل شروع کړی شو. د تیر کال دسمبر میاشتې په 14 نیټه د پېښور په آرمی پبلک سکول د حملې وروستو په 2 جنوري په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد اسلامآباد کې شوی ټولګندیز کانفرنس کې د پاکستان سیاسي او عسکري مشورولۍ په متفقه توګه د فوزي عدالتونو د جوړولو فیصله وکړه او د یوشتم آئینی بدلون او آرمی ایکټ کې د ترمیم وروسته د ملک په څلور وړو صوبو کې فوزي عدالتونه جوړ کړی شو. د دفاعي چارو کارپو کرنل ریټایرډ خالد منیر وایي
دہشت گردی بالکل ختم ہو نہ صرف یہ رونو والا خبر ادا نہ فرق پڑے والی سوائے دینا کسان بخانسی
دا قانونی چارو کارپو او قانون پخوانے وفاقی وزیر افتخار گیلانی وی چې صرف فوزی عدالتوں دلاری د ملک نہ ترہگرے خاتمہ ممکن نه ده، بلکې حکومت لا په نور لارو چارو هم غور کول پکار دی.
شروع کے بس سر لگوشی سزاوانے اور دہشت گردی صرف عدالتوں وجہ رکھو نہ لگ رہا نہ زیادہ معامل دے بیسک نکی جب در شروع شروع ولی ہوا آگا سو وجوہات ہو آگا وجوہات دے تکل کرش
دا آئی ایس پی آر دا مشر ترمخا پا ابتدائی توگا پا ملک کے نہ فوزی عدالتوں جوڑ کلی شوی دی چپکی درے درے پا پنجاب و خیبر پختونخوا صوبوں کے دو پا سندھ صوبہ او یو پا بلوچستان صوبہ کے جوڑ کلی شوی دے. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو، ستاسو پخواخا، ستاسو پجبا.
اردن کو تیر ورز پا اسلام آباد کی دا افغانستان سفیر جانان مسحزی په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سره ملاقات کړې او ورسره په خیبر پختونخوا کې افغان کډوالو ته په ورپی خو مسلو خبرې کړې. د دغه ملاقات نور احوال د خپل همکار ریاض مساخیل په دې رپورت کې اورو.
د خالی پورز ماخام بنیګالا اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسازی د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان سره ولیدل. د ملاقات دوران د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، پولیس مشر ناصر خان دورانی او نور چارواکي هم موجود وو. د دوران د تحریک انصاف مشرواله سره خیبر پختونخوا کې افغان کډوالو ته په ورپیخو مسلو خبرې وشوې او افغان سفیر عمران خان ته دوی سره د نرمې رویې ساتلو خواست وکړو. مشال ریډیو سره خبرو کې د افغانستان سفارت یو چارواکي شفیع حسن ویناوا
ډیر زیات مثبت نظر درلود. منګا تا په دې مجلس کې او اطمینان راکه منګا تا سپاس ته دی به افغان ماجرین به دوی نه پازابای خاص طور پر هغه سر قانوني وي او بیا یو کمیسون جوړ دی کی چې منګا د پېښور جنرال کنسولګری خلک به او د کی پی کی د حکومت عالی رتبه کسان به په دې باندې به سره حقیقي کی طریقې کار باندې څنګه دغه مشکل حل کو او څوک چې مجرمین کی هغه پاکستانی کی افغانی هغه به خپل سزا ته ورسیږي. عام خلک
افغانستان سفارت لخوا عمران خان سره د افغان کډوالو مسله دومره وخت وروسته راپورته کولو په حق لا چې مشال ریډیو د سیمیزو چارو د کارپو او اسلام آباد کې میشت خبريال طاهر خان نه تاسو کو نو دوی باید چې دا ډیر وړاندې راپورته کړی شو خو چې کله افغانستان ته د کډوالو د واپسې عمل تیز شو نو دوی سره فکر پیدا شو. طاهر خان زیاتوي
شاوخوا 300 کورنۍ هر ورځ د خیبر پښتونخوا او بیا په خصوصی توګه د پیښور نه واپس روان دي او الته په افغانستان کې بل مشکل دا دی چې تر اوسه پورې حکومت الته د خلکو لپاره هیڅ متبادل انتظام نه دی کړی او د شي د ګل پورز باندې هغوی د کابینې غونډه را بللې ده چې په هغه کې بدا هوی وو موضوع وي نو الته هم د خلکو تر ډېره مشکلات دي او دلته هم
د غونډې دوران د تجارتي او اقتصادي اړیکو زیاتولو لپاره د افغانستان او خیبر پښتونخوا حکومتونو ترمنځ یو شریک فورم جوړولو تجویز سره هم اتفاق وشو. افغان سفیر د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ته د افغانستان د دورې بلنه هم ورکړه کمه چې هغه قبول کړه. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدن کوم په دې موضوع کې پاتې کیږو. رائټرز خبري ایجنسی لیکي په افغانستان کې د کډوالو نړیوالې ادارې ویلي په پاکستان کې میشت په زرګونو افغان کډوال د پیښور په آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د زورونو نه بچ کېدو لپاره له دغه هیواد څخه کډې کوي. خبري ایجنسی د نړیوالې ادارې د شمیرو په حواله لیکلي چې یوازې په جنوري میاشت کې 22,000 غیر رجسټرډ افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د مقالې نورې برخې له ملیحه امیرزاده نه اورو.
رویټرز خبری ایجنس لګي په افغانستان کې د کډوالو نړیوالې ادارې مشر د خلیفہ اورز ویلی دی چې په پیښور کې د تیر کال په دسمبر میاشت کې پر سکول تر وسلوال برید پس له پاکستانه په زرګونو افغان کورنو کډه کړې دي. د ریچرډ ډازینګر په خبره د جنوري په میاشت کې تر 22,000 زیات افغان کډوال چې درج شوي نه دي د تورخم د پولې نه اوریدلې دي. دا شمیر د ټول 2014 کال پرتلا دوه چنده دی. دغه په خبره خواوشا 1500 نور افغان وګړي تیر میاشت له هیواد وستل شوي دي چې د دسمبر د میاشتې پرتلا دغه شمیر دوه چنده دی. ډازینګر رویټرز خبری ایجنس ته وویل چې دا هر څه تر پیښور سکول برید وروسته شروع شوي دي. نوموړي وویل چې کله هم داسې څه بده پیښو شي نو زور یې له بهرنو نه وستل کیږي. ایجنس لیکي د پیښور پارمی پبلک سکول د طالبانو د حملې وروسته د افغان او پاکستانی امنیتي ځواکونو ترمنځ همکاري ښه شوې ده چې په افغانستان کې یو شمېر مشکوک کسانو نیول شو. خو بیا آی او ایم او نور چارواکي وایي چې په پاکستان کې اوسېدونکي زیاتره افغان وګړي ځورول کیږي. دوی وایي چې پولیس یې تنګوي او یا یې په کورونو چاپې وهي. ډازینګر وایي چې زیاتره افغان کورنۍ له لسیزو راهیسې په پاکستان کې میشتې او اوس یې هم په دغه هیواد کې ژوند دي. هغه زیاته کړه چې دا نه ده واضحه چې تر کومه به په افغانستان کې وي. رویټرز لیکي چې په جنوري کې د واپس تلونکو غیر رجسټر کډوالو شمیر رو رو سیوا شوی دی چې د میاشت په اولنۍ هفته کې د 350 نه تر اخري اونۍ پورې 1400 ته رسیدلې دي. د زنګر وایي چې دا وخت کوم اندازه لګول ګران دي خو د دغو کډوالو شمیر کې کمی نه دی راغلی. ایجنس لیکي په ناڅاپي ډول د دومره زیاتو افغان کډوالو تک د افغانستان پر محدودو وسایلو فشار اچولی دی چې دا وخت تر ټولو زیات ضرورتمندو سره مرسته کیږي. آی او ایم وایي چې په روان کال کې د 14,00,000 ډالرو برابر فنډونو ته ضرورت دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
د خبرونه په دې برخه کې ورزو اورغزو قبایلی سیمه ته په دغه سیمه کې نامعلوم وسلوالو د جینکو یو سرکاري سکول په بمونو سره لیدولې ده. دغه پیښه د اتوار په ورځ شاوخوا 9 بجې په سیمه کې رامنځته شوې چې پکې سکول ته سخت زیان رسیدلی. په دې پیښه کې څه ډول ځاني زیان نه دی شوی. په سیمه کې د دې سره د تباه شوو سکولونو شمېره 141 ته ورسېده. نور حال د طارق ورغزی په دې رپورټ کې.
په کابل سیمه اورګزو جلسه کې نامعلوم وسلوالو د نجونو یو سرکاري سکول په بمونو سره الوزولې دي. د نجونو د سکول تر اتم جمعه پورې دي چې دا د کوزي اورګزو جلسه په بزوټ سیمه کې دي. چارواکو په خبره دغه پیښه د اتوار پر شاوخوا 9 بجې رامنځته شوې ده چې په کې سکول ته سخت زیان رسیدلی دي. ایجنسی ایجوکیشن افسر حبیب الله مشال لوډیو ته وویل د سکول ته د نامعلوم وسلوالو لخوا 2 بمونه ایښودل شوي چې د دې د چاودېدو له امله د سکول یوه برخه په مکمله توګه تباه شوې ده. دوی وویل په دې پیښه کې څه ډول ځاني زیان نه دی شوی. د زیاته کړه د پیښې وروسته د سکول ودانۍ مالک یې پولیټیکل انتظام نیولې دی او ورنه تفتیش روان دی. د دا همل په تفتیش کې به د سکول چوکیدار هم شاملول شي. د دې خبره کله صحیح صورت حال مخې ته راشي نو دوی به دغه پیښې مقدمه درج کوي. د پیښې پړه لاچا په خپل سر نه دی اخیستی. ایجنسی ایجوکیشن افسر حبیب الله وای په سیمه کې د دې سره د تباه شوو سکولونو شمېره 141 ته ورسېده. اورګزو هغه قبایلی سیمه ده چې افغانستان سره ګډه پوله نه لري خو خیبر او کورمې سره په لګېدو په قبایلی سیمو کې یو شمېر وسلوال ډلې فعالیتونه کوي. په سیمه کې د مارچ میاشت 2010 کال راهیسې د وسلوال طالبانو په ضد پوځي اپریشن روان دی. تاریخ اورګزې مشال رادیو پېښور.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د
مونږه تطبیق چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
اوبدم کوم شال لريو ته وګي ستاسو په یو بل راپور تر راګرځو. په قبایلی سیمو کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې د خیبر ایجنسۍ هغو کډوالو ته چې په جلوزو کې میشتي ورته د یوې موبایل کمپنۍ د سیمونو ورکول شروع کړي. د دغو سیمونو د لارې به کډوال کولی شي چې پیسې ترلاسه کړي خو کډوال په دې لړ کې شکایتونه لري. یو څو کډوالو له مشال ریډیو سره په دې موضوع خبرې کړي. نور تفصیل د همکار شانواز ترک زیرا کوي.
د فاټا ډیزاستر منیجمنت اترج لخوا په جلوزو کیمپ کې میش د خیبر ایجنسی کډوالو ته د یوې مواصلاتي کمپنۍ سیمونه ورکول شروع کړی شوی دی چې په دغه سیمونه کې به دې کډوالو ته پیسې ورکول شي. خو ځینې کډوال وایي چې هغوی دغه سیمونه په خپل نوم رجسټر کولو کې ستونزې لري. نو هغه څنګه؟ ارسلان افریدی چې یو کډوال دی وای
اکثر دا مسلم راځي چې د چا په نوم کېږي نه کنه یا په نوم شوی نه وي. او دویمه خبره دا ده چې دا کومه بایومیټرک طریقه ده د ګوتو انګوټې لګولو. نو زیات خلک دلته مزدورکاره خلک دي، مزدورانې کوي، د خفتو لوټو مزدوران دي، د هغې ګوتو چې دي هغه کار نه کوي. زیات خلک داسې دي چې څوک مسافر وي، څوک چېرته ځي، څوک چېرته ځي، نو بیا خو د یوې ورځې له یا دې پسې منډه تړلی نه شي والی کنه. نو
ابراهیم افریدی د دې کډوالو لخوا په جوړه کمیټې کې غړیتوب لري. نو د هغه سره مې خبرې وکړې.
واپسې تاریخ را نه معلوم، صرف سیم دا چې سیم شروع وي کنه
واپس تانشی. نو دغه کډوال واپسی تک ته تیار دی او یا نه؟ محمد جمیل افریدی وای
مطلب دا چې علاقہ بالکل کلیئر نه ده، روډونه بند دي، سکولونه نشته، د سکولونو باندې پابندی لګېدلې ده کنه. او موږ ته وایي چې علاقہ کلیئر ده، کلیئر علاقہ هغه ته ویشي چې روډ د خسي کولاو د تخر پین نه لګي، ماشومان سکولونو ته روان شي، نو کلیئر علاقہ دې ته ویشي.
او په کوم کې مش د کډوالو مشران وای چې هغوی په دې لړ کې د حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي. یو بل کډوال سید مرجان افریدی سره خبرې وکړې.
نو د پیر ورځې نه ویلي چې تاسو سره ملاقات کیږي، دی مې ډایرکټر برادی دغه سره به خبره کیږي، یا به څوک دا کې ام خسرا دي کارانه لو، نو موږ دوباره یې خبر ته ورځو چې بای کوم نر سره ملاوي دا کوم خلکو چې ګوتې نه لګي دي بس حال راو.
په کوم کې مش کډوال وای چې باید دا پیسې د نقدي ورکړې شي، او یا بیا په کوم کې دننه کارکونکو ان جی اوز یعنی د غیر سرکاري تنظیمونو په لاس ورکړل شي چې د دوی مشکل هوار شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
د خبرونه په دې برخه کې ورجو کراچۍ ته. په کراچۍ ښار کې نږدې 2.5 کال مخکې د جامو په یو کارخانه کې اور لګیدل او چې لامل پکې 250 مزدوران ژوندۍ سوځېدلې وو. پولیس چارواکي وایي په دغه پیښې ککړ د رضوان قریشي په نوم تن نیولی دی، او دغه تن د سیاسي ګوند ایم کیو ایم غړی دی. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورټ کې وو.
د ایم کیو ایم ډلې رابطه کمیټې تیر ماښام اعلامیه خپره کړې چې پکې راغلی رضوان قریشي په نوم تن د دوی د ګوند هیڅ غړیتوب نه لري. رضوان قریشي په نوم دغه تن د کراچۍ په بلدیه ټاون کې د جامو په کارخانه کې په لګول شوي اور کې تورن بلل شوی دی. دغه اور د 2012 کال د ستمبر په میاشت کې د کراچۍ په بلدیه ټاون کې د جامو په یو کارخانه کې په مبینه توګه لګول شوی وو چې له امله یې 250 کسان سوځېدلي وو. یاد دی د جمعې په ورځ په سند های کورټ کې د دغه کارخانې په اړه د یو کیس د اورېدنې په محل د رینجر ځواک د استازي لخوا په محکمه کې یو رپورت وړاندې شوی چې پکې راغلی د یو سیاسي ګوند سره تعلق لرونکی تن رضوان قریشي دوی نیولې او هغه د پلټنو په محل په بلدیه ټاون کې د جامو په کارخانه کې د اور لګولو اعتراف کړی دی. د کراچۍ د پولیسو لخوا ویل شوی د رضوان قریشي تعلق د ایم کیو ایم ډلې سره دی، او نوموړي د دغې کمپنۍ له مالکانو څخه قلم غوښتی وو چې د نه ورکولو په غبرګون کې هغه دغې کمپنۍ ته اور اچولی وو. په کراچۍ کې د مزدورانو لپاره کارکوونکي ګوندونه وایي حکومت باید په دې لړ کې نورې پلټنې هم وکړي. مزدور رهنما ناصر منصور په دې اړه نن سهار مشال رډیو ته وویل
دی
وایي په پیښه کې ککړو عناصرو ته باید سزا ورکړل شي، او د دې پیښې د منځته راتلو ټول جزئیات باید د خلکو مخې ته راوړل شي. په دې رپورټ کې ایم کیو ایم ګوند ککړ بلل شوی دی، خو پوښتنه دا ده چې دا رپورټ ولې د پیښې څخه 1.5 میاشتې وروسته مخې ته راغلی. اوس دا رپورټ باید شایع کړی شي تر څو خلکو ته پوره معلومات په لاس ورشي چې دا اور لګېدلی نه و بلکې لګول شوی و، او د اور لګولو په مهال د کارخانې دروازې هم بندې کړی شوی وې. ناصر منصور زیاته کړه د پیښې د پلټنې په مهال دا خبره هم باید سپینې شي چې د سوځېدلې کارخانې په ودانۍ کې په بیړنیو حالاتو کې د وتلو دروازې او نور سهولیات ولې نه وو. د جمعې په ورځ په سند های کورټ کې د سوځېدلې کمپنۍ علي انټرپرایز په اړه د دې نوو انکشافاتو د مخې ته راتللو وروسته یو شمېر سیاسي تنظیمونو هم د دې پیښې د لا نورو پلټنو غوښتنه کړې ده. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو ته وګي ورو خیبر قبایلی سیمې ته د دغې سیمې خلک خلک وایي چې په تور ژړی پرن زخته کسانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی وړیا علاج دی وکړي. شي په دې کې د لواړګي سیمې یو تن خلیل هم دی چې له تیرو دوه کالو راهیسې ورته دغه ناروغي لګېدلې ده. نور تفصیل په دې رپورت کې وو.
د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی یو شمیر اوسیدونکي د هپاتایټس یا تور زیړی په رنز اخته شوي دي. په دې رنز اخته کسانو کې د لوړګي سیمې اته سلبیخ کلن خلیل هم دي چې له تیر دوه کال راهیسې ورته تور زیړی لګېدلې دي. خلیل وایي چې ډیر علاج یې وکړو خو تر اوسه یې د غرنس ښه نه شو او اوس نور واکسینونو ته اړتیا لري خو دی په خپله د اخستو وس نه لري.
ما چې بستنې لګي ما د څلور میلا شوي د شل زکوم زینه راوړم. ما غوی ته درخواست کړی دی ما ټول اوریجنل څومره کاغذونه چې هغه هم جمع کړی دي پوره کیس جمع کړی دی خو تقریبا درې میاشت نه زیات وخت وشو هغوی ما سره د سلسله کې ستاونو نه کړ. دا چې مکمل کورس تقریبا یو انجکشن د ګیټس کپنې والا 4500 روپۍ باندې دی پرایویټ مارکیټ کې او 24 دی دا تقریبا 1,08,000 1,10,000 روپۍ راځي. چارواکو نه دا راوېته کړو چې زه خو بې وسه سړی یم په ډاکټر راته ویلي چې یاره داستا انجکشن ضروري دی پاره طریقه باندې ته دا کورس کړی کې نستا زندګۍ ته خطر ده.
د خبر ایجنسی یو بل اوسیدونکو عمران وای په دغه سیمو کې د تور زړی ناروغي مخ په خورېدو ده او باید د ایجنسی په مرکزي روغتون کې حقدار خلکو ته د تور زړی واکسین ورکړل شي.
روزانه په هسپتال کې نوي نوي کیسونه راځي. په خبر ایجنسی کې د ویکسینو ډیر زیات کمای دی. پرایویټ قیمت دا د غریب د کس ته وس نه بار دی ځکه چې په یو علاج دا پورا علاج یو کال علاج او دوا یاستنی او دا د یو غریب کس چې دا نشي برداشت کولای نو په کار دی چې تال والا خلکم دا هغه خلک په دې کې وګوري چې کوم صحیح حقدار دي صحیح هغه وس نشتا او غریبانان او مستحق خلکو ته دا شی ورسګي.
په خبر ایجنسی کې د تور زړی نه متاثر شوب خلکو د سرکاري علاج په حق لمو کله چې د خبر ایجنسی د صحت محکمې مشر افسر ایجنسی سرجن ډاکټر قاسم سره رابطه وکړه نو دوی ویل
د پټاټس لپاره خپل پروګرام د کنه فاټې په لیول باندې هغه پټاټس لپاره چې کوم انجکشن وي انټرفیران هغه را لګي کنه بالکل هر چاته چې ایجنسی وي او لکه کنفرم پټاټس یو ټیسټونه نیم ظاهریږي او لکه ډاکټر مته ویلي هر کسته ملوي دا که سی کاری کرے چې کله وته کورس پوره شي کنه انټرفیران والا او بیا هم پیراشي اګه ریزیسټنت نو بیا پیگا فور ته یې نور انجکشن دي موږ سره نوی خو ما ډایرکټر ته منې ته ملي کنه چې تنظیم یو کو مونږ به لارښت ته ولګو خاطر ته ولي کوشش د انجکشن استعمال کړی خو د طبيام لکه پټاټس نشو د لته سو ورکو خو بار د کسر ولګو مونږ ول څه طریقہ جوړو کو کې زکه ز لارښت ته ول ټلیفون کم ختم مرکم کنه.
د خبر ایجنسی اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې دلته دی د تور زیړی د رنز د مخنیوي لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي.
ورز په خبر تا د خیبر پختونخوا په صوبایي حمله کې واکمن تحریک انصاف ځینې غړو پر خپل حکومت تنقیدونه کړي چې د میرټ پرته په سرکاري سوقو وزیرانو خپل کسان ګمارلې دي. په دې اړه باندې نور تفصیل غلام غوسره کوي.
په دې لړ کې په صوبایي حمله کې د پاکستان تحریک انصاف د همخیال ګروپ مشر قربان علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د ملازمتونو په ورکولو کې زیاتې درغلۍ د جیل خانجاتو په محکمه کې شوې دي او څه وسوه اتیا کسان بغیر د میرټ برتی کړې شوې دي. قربان علي خان زیاته کړه چې هغه د جمعې په ورځ په اسمبلی کې په دې خبره کول غوښتل خو د اسمبلی سپیکر هغه له موخه ورنه کړه.
او څوب درته جیل خانجات په دغه باندې وشم چې دا دونه سخت حالات دي دلته ټیرریزم روان دی او جیلز بریکس کیږي او پای کې هغه د مرټ خلاف زی او پته نه لګي چې دا برتیان دي پس پتا پسو کې ځکه بیا خو شک ګومان راځي ته مرو ټول شي ماته خلکو په مرو ټوټ راکړي سبا ته د الیکشن ته زم طریق انصاف په بایلی ټیک ته د انډیویډوالي خپل سیټو ګټي ته ماته نن زر کسان ورکی کوم زه سبا سیټو ګټم خو ماټول طریق انصاف ته خو ځټکا ورک کنه مرو ټو نو شو ایجوکیټډ کلاس په نظر کې ساتلم هغه ماته په دې عوام ماته ووټ راکړي په مار اسمبلی کې غوښته دي خبره ته پرې نه خو ما خو میډیا طرف باندې زیام چې دا لغه ته مخ کې کوم خپل مشران ته چې دا دغه چې دي برتیان نه روکاو شي په دې جنج پړتال دي.
او د تحریک انصاف د همخیال ګروپ یو بل غړي محمود جان مشال ریډیو ته وویل چې د جیل خانجاتو نه علاوه په سیاست او یو شمیر نورو محکمو کې هم میرټ او انصاف ترخپو لاندې شوې دي.
زمونږ عمل قسم صاحب باندې چې وزیر جیل خانجاتو پاغه باندې موږ ټول لغه ریزرویشنز دي اشتاق عمر صاحب ته پاغه باندې دي او زمونږ یو مونږ پاتې وام میډم مهرتاج روغانی کم از کم ماته خو دې نه ویل چې ساه کې ساه کې مازور خلک یاسته شي سوال ورکو هغه ټول پخپل خو خاره او کس لګیاره نو مطلب نه میرټ خلاف ورځ هر ذکر وانی دي. دا د عمران خان لپاره موږ مخکې هم خیال ګروپ هم خان سے پر منشور بنے روانی جی
په یو شمیر صوبایي وزیرانو او صوبایي محکمو د دې تورونو په جواب کې د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر محمد عاطف خان مشال ریډیو ته وویل
مورجه اول خو معلومات پکاردی چې آیا دې کوم الزام لګول چې د حقیقت دی کنه دی کفرس کا غلط برتیانی شوی دی که هر چا کړی دی هغه د پاره د هغه خلاف کاروای پکار ده هر چا چې غلطه برتی کړی کاغه ایم پی ای دی کاغه ایم پی ای نه دی بهرل چې شای ترازی مونږه زمونږ د فرض دی زمونږ د ذمہاری چې مونږ دغه تراس ختم کړو
د یادونه وړ ده چې د پاکستان تحریک انصاف په همخیال ډله کې د اسمبلی د غړو شمیره وړاندې ولسوا او د یاد ډلې یو غړی محمود جان مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی ډله د وړاندې پرنګ پاله ده او هغوی به د تحریک انصاف د اصل منشور د خلاف ورزی د هر ګام مخالفت کوي غلام غوس مشال ریډیو پیښور
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی درنګ سات کی پختونخوا کی درینی می وجی کی دن کی دی د خبرونو لنډیز د پاره مایک خپل همکار بشیر واخت ورکو
د پاکستان پوزي چارواکي وای د کورونو چارو وزارت لخوا پوزي عدالتونو ته په لیګل شو مقدمو کې د 200 اوریدنه به راتلونکو اونۍ شروع کړي په اورګزو ایجنسی کې نن سهار د جنکو یو شخصي سکول په بمونو ویجاړ شوې ده تر اوسه پورې په دغه سکول باندې چې کومه حمله شوې ده د ذمہواري چا نه ده منلې پاکستان کې افغان سفیر جانان موسازی پروند خبر پختونخوا د حکمران ګوند مشر عمران خان د دې صوبې وزیر اعلی فاروق خټک او د دې صوبې د پولیسو مشر ناصر خان دورانی سره د غلطه د میشت افغان کډوالو د زورونی د مخنیوي په اړه اسلام آباد کې ملاقات کړی پاکستانی چارواکي وایي په دې ملک کې به پر انټرنیټي پاڼه یوټیوب بندیز د ناڅرګندې مودې لپاره جاری وساتل شي ایسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د یو حکومتي چارواکي لخوا چې نوم یې نه دی اخیستې دا خبره تایید کړې ده چې دغه بندیز به دوام ولري پاکستان د ویډیو شریکولو پر ویب سایټ یوټیوب د 2012 کال د سپتمبر په میاشت کې تر هغه وروسته بندیز ولګاو چې د پاڼې د مسلمانانو بی ګناهی په نامه یو فلم پورته کړ د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیشن مشر یوسف نورستانی وایي چې ځینې چارواکي کوشش کوي چې د اصلاحاتو په نامه په دې کمیشن کې خپل کسان ورننه باسي د امریکا په مشرۍ اتحادي ځواکونو په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد ګڼ شمېر بریدونه کړي دي د ګډو ځواکونو لخوا د خپرې شوې اعلامیې تر مخه دوی په تیرو 40 ګنټو کې په شام کې 11 او عراق کې 15 هوایي بریدونه کړي دي د عراق په سرکار بغداد کې وروسته لاغې خلکو جشنونه وکړه چې حکومت د لسو کالو څخه لګېدلې د شپې کرفیو لرې کړه او د اوکراین کړکېچ ته د پای ټکی ښودلو لپاره ډیپلوماتیکي هلې ځلې نن هم روانې دي
اوریدونکو بشیر غواخو چې د خبرونو لنډیز ته وړاندې کول او اوس وخت راغلی دی د اونۍ د خبرونې د مشال مرکه په دې مرکه کې نور البشر نوید د پښتو ادب پیژندل شاعر لیکوال دامنګار او جرنالیست دی هغه د تیر 22 کالونو د لیکوال په نوم د پښتو مجله وباسي هم هغه خو هغه وای چې هغه ته هر څه پرې غریبه خودلې دي او د ډېری کمرمنې د قلم مزدوري شروع کړې ده لتر دې دما د قلم په مزدوري ویاړ کوي نن د مشال په مرکه کې خاغله نور البشر نوید زموږ ملمد او د خپل ژوند سخت نرمي بیان کړی دی
گران اردن کو په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پیرزونه او سلامونه قبول کې نن را سره په مشال مرکه کې نور البشر نوید صاحب ملمدي دی د پښتو ژبې ستر شاعر ادیب لیکوال افسانه نگار ډرامه هم لیکلی دی او مجله هم چلی د لیکوال په نوم کالم هم لیکي ورسپانو کې په دغه ټول اړخونو با ته تاسو نه کو نور بشر نوید صاحب تاسو یو جهان مننه چې موږ ته مو وخت راکو کوم غوریدونکو ته مو دا وی چې تاسو د خیبر پښتونخوا کوم سیمې سره تعلق لري او ابتدایي زده کړې مو کوم ځای کړې
ډېر تشکر ډېر مننه چې مال مو په مشال کې د خپل منوال سره د نه پنې غل خبرو مو کړه څنګه چې د روایت تر مخه د خپل ځان تعارف په خپل خامخا پلو مینوال سره کول ضروری دی. دا تعارف مونږ سو سوزر کړی خو بیا هم ستاسو سوال او دا یو پښتنه به جواب کړو. زه دا وایم چې زه د مردان سره خوا کې یو کلی دی تورو اسی خو دا کلی په ډیر اطرافو ته پروت دی. که د تاریخي پس منظر ته وګورو نو دا د علم او ادب او د سیاست او د ډیرو اهمو شخصیاتو چې زه به د حافظ ادریس صاحب د نوم سره یاد کوم ځکه چې هغه یو ډېر لوی سکالر و. نو او داسې وخت په وخت هغې خپل خپل شاعران، ادیبان، دانشوران، سیاسي خلک او لوی لوی عالمان د تحریکونو خلک زیږولي دي. نو زه به هم ځان ته په دغې تسلسل کې یو فرد ویم چې ما په خپل کلي کې زیږون می په تورو کلی کې وشو او د بنیادی تعلیم مې هغلته وشو. بیا وروسته د ژوند هلو زلو داسې راواغ شو چې بیا زه د کلي نه ډېر په کم عمره کې راووتم او زما هغه تعلیمي سلسله م ډېره وروستو پاتې شوه چې بیا وروستو بیا ما د پرایویټ تعلیم په لړ کې هغه ما سنه سرته ورسوله. خو څه ته چې لکه په موجوده حالاتو کې هغه ډېر زیات تعلیم وی نو زما هغه نه دی بلکې زه د دولسم جمعه پورې چې په پرایویټ سلسله کې راورسېدم نو بیا زما تعلیمي سلسله د خپل حالاتو د غربت د وجې او د خپلو هلو ځلو د وجې او بیا زیات تر د ډرامې د وجې او د لیکلو او بیا د کمرشل لیکونو په وجه زما تعلیمي سلسله ډېر وروستو پاتې شوه. هغه وخت او حالات او دور داسې و چې لکه څه ذمهوارۍ داسې وې لکه ماته دغه ټایم او دغه وخت مېلو نه شو. خو تر کومې پورې چې د حالاتو د واقعاتو د خپل ماحول د خپل کلي او بیا د خپل کلي نه پېښور او بیا د پېښور په حواله د ډېرو همو او دانشورانو سیاسي خلکو او ادبي خلکو عالمانو سره دانشورانو سره زما دا ناسته وشوه او د هغې سره زما په محفلونو کې دا ناسته وشوه. بیا ریډیو ټلویزیون نه
بالکل جی بدن خبره کو تاسو خبرو کا چې په ماشوموال کې د خپل کلی نه راوته نو وجه سوا
دا هغه ماشوموال هم نه دی ولکه کته لکه زه د لسم جمعه نه پس راوته ما د کلی نه دا ما د ماشوموال خبره په دغه حواله وکړل چې په کوم وخت کې لکه د تعلیم ضرورت یو ځوان ته یو لکتا نو هغه عمر ما د مزدوری په تکل کې تیر کړ او هغه زما خپل بنیادی کورنی حالات داسې و چې لکه ما ته د اجازه نه راکو چې خپل تعلیمي سلسله بحال وساتم. بهرحال دغه داغ او دغه تشنگی اوسه پورې زما په زړه کې ده او هغه تشنگی ما په خپلو بچو ما ته کړې ده چې کوم چیز ما ونه کړی شو نو هغه ما په خپلو بچو ډېر مطمئن یم. او تر کومې پورې چې لکه زما کلی نه دراوتو تعلق ته نو هغه هم په داسې سلسله نه دی بلکې د قلم په حواله دی. زه د قلم او د خپل ذهن او د خپل فکر چې کوم ما کې لکه د ډرامې هغه د لیک تنده وه ما کې د صحافت هغه یو تنده وه نالیدلې تنده به ورته ویم ځکه چې ما د صحافت بنیادي داسې څه تعلیم حاصل کړی نه دی خو څه ته چې مشاهده تجربه او مطالعه وي نو د هغې په بنیاد باندې زه تر دې ځایه رسېدلی.
نوربشر صاحب تاسو خبرو کا چې تاسو د غربت وجه یا لکه حالات داسي د کلم خبره مو کا نو دغه مزدوري مو د کلم دا کړو کنه د لاس خپل مزدوري وا دا سیاسي
او ولین لکه کده کلی حالات وګورو نو ما د لاس خپل مزدوري م کړی دا ست سي دی اړي ویل شي. خو بیا زه چې د کلم په حواله باندې راوته منو هغه ز ریډیو ته اول لاغلی ما د ریډیو نه به اخبار ته راغلی او بیا دغه سي د ورسره ورسره د ټلویزیون سلسله راغلی دي. نو شپږ دیرش کاله لکه زما د کمرشل لیکونه وشو او په دغه شپږ دیرش کاله کې ما ډراما ما خپل صحافت ما خپل مجله لیکوال دوه اشکالو فی زاغه چلوم او دغه سي نور لیکونه شي کوم دي نو هغه زور سره ور سره کوم.
شاعر لکه استاذ سنگه چې مو د جون اړخونه دي د شعر لیکل د شعر ویل دا مکله بلک
نو ما په یو مرکه کې دا خبره کړې مو او دا د ما د جون یو اهم واقعم ده چې زه ډیر ماشوم ملکه زه دې ته وایم چې زما یاد شي چې زه د پرمرې طالب علم نو زه ناستم ما ته دا احساس نه کېده یا دا ما دا پیژن کړو نو چې دې ته شعر ویل شي. خو زما هغه تفکر هغه ناست هغه حالت داسې و چې ما ته مور وای چې ته شعرونه لیکې نو ما دا احساس وشي چې او دته به شاعر وای شي انا که دا ما مور شاعر نه دا سې لست مور مې نه دا خدای هغه په اولنی غږ چې کم دینم ما ته دا یو الهام وشي چې او دته شعر وای شي دا د شاعرۍ هغه کیفیت دی
کوم غړم به شعرونه ته یاد دي چې را
تاسو خو د ډیر خو د ډیر د مشمول شعرونه نو هغه ته خدای سي یاد نه دي
نه چې دا سې شعر وی چې تاسو ته یاد وي هغه ضروري نه چې تاسو مونږ شعرونه خو
نو نه دا سره ته یاد نه دي ځکه چې شاعری ما بنیادی طور ما شاعری کړی دا او یو خو د شاعری هغه دور ما ته نه دی یاد چې کنه ما دا ډوم به شعر وې دی یا ما دا شعر لیکل دي دا ما ډیر خو یاد اوري دونکو ډیر خو تاسو ډیر شعرونه لکه ما لیکلي دي او لکه ما ته یاد نه دی وخت کې او زه ځان ته لکه ما ټیک ته بنیادی طور شاعری کړی دا او زه د شاعری په لار باندې نثر تر غلم چې پای کې ډرامه دا کلم دی خو لکه زه اوس مم چې زه یو ښه شاعر نه زکه چې په موجوده وخت کې زکه مشهری ګورم هغه کې چې کوم د شاعرې خوګوالې دي کوم نزاکت دي پکې کوم مینه ده پکې کوم خکولا ده پکې هغه به زما په شعر کې هغه عمرني شعر ما داسې لیکلې داسې وایې دي داسې لیکلې مې داسې مې سوچ کړې چې هغه زما د خپل اندرونی کیفیت زما د خپل سیاسي فکر زما د خپل یو نظریاتي فکر یو هنداره ده بس زور تخپل او د حالات یو پیغام مې لښو
تاسو خبرو کا چې تاسو راه نو تاسو لکه د ډرامې لیکل یا ډرامه مو لیکل ډرامه کې تاسو یو ډیر لوی نوم دی لومبې ډرامو لکه هغه سنگر ډرامې ویو څه داسې دغه چې تاسو دغه اړخ ته مو فکر شو ډرامه لیکل
زه چې اول ریډیو تر عالم نو دا 1976-77 نو ما به دا وړي وړي فیچرې مزدورکار د خویندو پروګرامونه دا باتور پروګرام دا وړي وړي ډرامه کې د لسو منټو دا به ما لیکلي او دا چې واړو واړو نظمونه به میډیکل دا ما ابتدا و بیا ما چې کوملو ډرامه لیکلې ده نو هغه یو کم اتیایم چې لکه ما سوفی ساک سره په اولنې لوی ډرامه د ریډیو کړو په هغه وخت چې د ریډیو ډرامه به لکه دغه وخت کې وشوه دغه پرایم ټایم د ریډیو د ډرامې نو هغه به یو ډیر مستند رائټر ګڼل کېده نو ما د پاره لکه دا اولنې ډرامه چې وته ترانا دغه نوم سوفی ساک دغه پروډوسر او دا ما په یو کم اتیایم کې کړو نو دغه سي ما ته یو مکمل شو چې زه د ډرامه ولیکم او زما خپل هم یو دا شوق پیدا شو چې ډرامه کې کما ما ته د خپل اندرونی کیفیت دا یا د خپل کتار سیس کوم مکمل اویدن او ما ته په شعر کې دونه نه ملي اویدن ځکه چې په ډرامه کې ډیر کردارونه په ډرامه کې ډیر مختلف واقعیاتي کیسې نو د هغه په بنیاد باندې سړی خپل اندرونی کیفیت هم ډیر واضح کولی شي او کریکټرایزیشن دا شي چې لکه هغه ستانه په یو وخت کې وړو کې جوړي ځوان هم جوړي بوډا هم جوړي خزم جوړي جنیم جوړي بدماش هم جوړي خسړیم جوړي دا د ډرامې کریکټرایزیشن چې په هغه کې ما ته د خپل اندرونی کیفیت د اظهار یو ډیر خمو کمل شو نو دا اغه نه پس لکه ما دا وګڼل چې زما میدان د ډرامې زکه چې په ډرامه کې زه ډیر په فراختیا سره دا کولی شم چې لکه زسه وایم زسه لیکل غواړم زیازه خو در غواړم هغه په ډرامه کې ډیر کولی شم
بالکل جی تاسو خبرو کا ترانه تاسو لویا لکه ډرامه وا دا اغه نه پس بیا د ډرامو کیسه یو نوم دی کاغه په ټلویزیون باندې دی کې په ریډیو باندې کوم دا څه ډرامې دي چې هغه تاسو ډیر زیاتې خوخي وي او ریډونکو او کتونکو خو تاسو هر ډرامه خوخه کړی ده
نو دا سوال چې ما نو شین زه یو ډیر یو سوچ کې لرم ځکه چې کار دی او سړی لشل زمونی ته ورته تاسو په کم زی خوخ دی ابو دا شل وړه می خوخ دی نو دغه څه ډرامه یا تخلیق څه کم دی هر تخلیق یا د فنکار څه دی د تخلیقکار هغه د هغه بچی دی نو زما خو هر هغه ډرامه خوخه ده چې زمانه پیدا شوی ده ما هغه لوبول ده ما هغه کې کردارونه جوړ کړی دي او ما هغه له جبور کړی ده او ما په هغه کې د خپل چاپرشل یو داستان بیان کړی دي نو هغه زما لپاره ټول ډیر خوږی ډرامې دي خو زه چې په اوس تاسو د خبرې پرانا کې کوم خبره کوم نو هغه ده چې بازي ډرامه کې بازي کریکټر داسي چې هغه د یو رائټر یا د یو تخنیکار یو یا کفنکار کې ده هغه نو هغه د هغه دننه یو ګوشه کې یو موجود یو کریکټر هر کله چې دا کریکټر د رائټر د رائټ میٹنگ په وخت کې مخې ته راشي، نو هغه وایي چې یاره زه دې سره زیات نه زیات مینه وکم، ځکه چې دا دې خپل ځان ویجوالایز کوي. نو داسې ډرامې ډېرې دي چې په هغه کې ډېر کریکټرو کې ما خپل ځان، خپل ژوند او خپل هغه سیاسي او نظریاتي سوچ او فکر چې کوم دی نو هغه ما ویجوالایز کړی. په هغه کې داسې ډېرې ډرامې دي خو زما دپاره چې کوم نقش دی نو هغه دی سلګی ده، هغه اسمان دی، خاپونه دی او بازار دی، انا ده، دا د اردو سیریلو دستار د اردو سیریلو. نو داسې ډرامې دي چې په دې کې زما خپل جون د خپل جون ذاتی کریکټر چې کوم دی نو هغه هغه کې ما په مختلفو شکلونو کې ځای کړی دی. نو په دغه وجه لکه ځکه ستا د خبره ته ویم چې کومه ډرامه درته ګرانه ده، دغه ډرامې ما ته بیا ډېرې زیاتې ګرانې چې په هغه کې د نور عامو خلکو سره سره زما خپل ذاتی کریکټر
مو. نور مشان نوی صاحب، دغه ډرامې چا نه وي کتلې را نه وي اورېدلې، او تاسو وایئ چې هغه کردارونو کې ستاسو کاسي وه، ستاسو دغه ونو. که زه تاسو نه دغه پوښتنه وکړم چې ستاسو شخصیت لکه ستاسو سوچ، ستاسو فکر، دا به زموږ اورېدونکي څنګه دی کې تاسو ساده یې، ستاسو عجز طبیعت یې، تاسو اچک مزاج یې، تاسو انقلابي یې؟
دا تاسو چې کوم پوائنټونه وویل دا زه تکراروم، نو هم دغه یم چې دا تاسو څه وویل.
مینه مو کړې ده،
مینه خو چې انسانونه کې نیمګړې ده، ځکه چې مینه خو انسان لا د انسانیت معراج دی، او د مینې نه بغیر خو انسان زناور دی چې شعور لري او جمالیاتي حس لري، او بیا شاعري او بیا لیکوالي، نو هغه خو به مینه خامخا کوي. زه شاعر او د لیکوال دیو تصوراتي غوندې دنیا ده، زه دا نه چې کنه زه یو محبوب لرم، خو زما په زما او یا د هر یو رایټر، د هر یو شاعر یو تصوراتي دنیا کې خپل یو محبوب وي. نو لکه مونږ کې دنه د مینې دغه عنصر چې کوم دی نو هغه وخت په وخت شکل راځي، د کریکټر په شکل کې، یا د شعر په شکل کې، یا د افسانې په شکل کې، نو هغه ذکر راځي چې هغه په مونږ کې موجود وي. نو زه به دا ویم چې مینا د انسان نه سړی جوړ.
نور بشر نوی صاحب، تاسو خبره کوله چې تاسو دولسم پورې زده کړو کې، نو دغه زده کړې تاسو بیا پوره کې لکه تاسو بیا څومره دغه وکړو سبق مو څومره وی؟
نه ما نه بیا سبق مخکې چې کوم دی نو ما ونه ویل شو، ځکه چې زه د ژوند په داسې سکنجو کې اون ختمه، داسې زیموارو کې اون ختمه، د کور او د بار او د حالات او د نوکرو، چونکه سرکاري نوکرې وای نه، او د اخبار نوکرې تاسو تخپل پته چې څنګه، او طبیعت د پښتو د صحافت هغه میدان هم تاسو ته معلوم دی چې په کوم وخت کې ما د پښتو صحافت د نیو میز نه شروع کړ، د وحدت اخبار نه. نو هغه هم تاسو ته پته لکه چې دلته د پښتو د اخبارونو حالت څه دی، یا د یو کالم نگار بسو معاشي، نو په دغه حالاتو کې لکه ما نه شو کولی چې زه وړاندې لاړشم، او بیا ما ته هغه ضرورتونه هم داسې پیخ نه شو چې لکه زه د تشنگی محسوس کوم. خو د ژوند په یو ډګر کې خامخا انسان ته د څه نه څه تشنگی احساس کیږي، او تعلیم، پوها، زده کړه او مینا، عشق، دا ټول سیزونه داسې چې د دې هیڅ وخت نه دی معلوم، دا د عمر کېد نه لري، ځکه چې وخت تیریږي، حالات بدلیږي، ضرورتونه بدلیږي، انسان بدلیږي. نو ظاهر خبره چې هغه به دغه ضرورتونو تر مخه داسې یو نوی تکنیک، یو نوی پوها، نوی زده کړه، لکه اوس لکه تاسو چې په کوم دور کې صحافت کوي، په کوم دور کې رپورټینګ کوي، په کوم دور کې لیک کوي، نو دا د هغه دور نه زیات ډیر زیات تیزم دی، او ډیر زیات نویم دی. او دا گلوبل ویلیج په حواله سے مونږ خبره کو، نو لکه کزه د پیښور صحافی عالم او کدا امریکای او کدا بلی دنیا صحافی عالم، دا هغه زمواره، دا هغه کړو وړو، دا هغه انداز یو دی، دا هغه مسلې یو دی. نو په دغه حواله وخت بدلیږي، حالات بدلیږي، او وخت او حالات بدلیدو سره چې نور ضرورتونه بدلیږي، نو ظاهر خبره ده چې دغه سبا د صحافت او دغه سبا د ډرامې او دغه سبا د شاعرۍ او دغه سبا نور لوازم چې د ژوند یو بور سره سره بدلیږي.
تاسو لیکوال میگزین باندې هم خبره کو، نور بشن نوی صاحب تاسو خبرو کا د قلم مزدور چې وی صحافت کوي، هغه نور لیکونه کوي، هغه ډیر سخت وختونه تیریږي مالی لحاظ سره. نو داسې څه وختونه تیار دي چې یاره لکه ډیر د مالی لحاظ سره ډیر سخت، او دغه فکر مو راغلی چې یاره دغه بل څه معاش وګوره، بل څه روزګار وګوره، داسې یو وخت راغلی او داسې تیار.
نو تر کومه پورې چې د سخت حالاتو خبره ده، نو هغه اوسم نه، هغه به بیا مې، ځکه چې دا وطن او دا منطقه داسې ده، د حالات د داسی نشی دے دے کہ خوبا غربت لازمی او پلک کے پکلم دا کلم پ مزدورے کے دا چ سنگ زما ذہن دی یا چ سنگ زکوم نو سوال نہ پیدا کی گی چلے کدا مسئلے اوارشی ہو ز د خدے پاک نہ پدی ډیر شکر گزارم پ یو سوسی زنا اگے کے دم دی چلے کا ز خدے پاک داسی او سخت حالات کے او داسی او غریب کور کے او پخپل داسی غربت کے پیدا کڑے لوی کڑے او سڑے کڑے چی اگڑ یو سخت وقت او اوس مطلب دے چاغ حالات لکه څنګه چې ما وخت ہوئے چې ضرورتوں بندی گی حالات بندی گی نو سنا سا لکه چینجز خام خا راضی انسان کے داغ پہ گٹ وٹ داغ پہ معاش کے وہ زبدا ہوئے لکه ز غریب نہ وے زب یو خو رائٹر نہ وے کز پدا سے کور کے پدا سے مسلو کے پیدا شیوے نہ وے ما سر بدا یو سوچ او دا یو سیاسی فکر او دا نظریاتی فکر دا برا سر نو کز پدا سے پخپل پدا سے مسلو کے پیدا شیوے نہ وے لوی شیوے نہ وے او دا احساس سر سر نو ما بدا حس نہ لر نو ہر کله چے ما تا دی خپل غربت دا دومره ډیره سیزن را کړی دا دومره ډیره نامات را کړی نو ز د خپل غربت باندې فخرم کوم ز پخپل غربت باندې نازیګم ز پخپل غربت باندې ډیر زیات کزوے منو غاویر پہ پدیم چھ دے غربت مال دا جون را کڑی دے دا وقت را کڑی دا حالات را کڑی دے دا نمی را کڑی دے چھ نن ماو تا یو بلتا مخامق ناستیو زکا چھ تاسو ام دا سی سڑی غواڑے چھ سنگ زیم ستاسو زما غربت سرکار نشتا ستاسو زما فن سرکار دے زما کلم سرمکار دے زما دے سوچ و زما دے فکر سرمکار دے نو دا دنیا دیر اہم شخصیات چھو گورو دا آغی تاریخ چھو گورو دا آغی بیک گراؤنڈ چھو گورو نا غدا غربت ندی ما با اکثر دا خبر کولا چھ اجمل صاحب کا غریب اجمل صاحب چې کله روس ته تللی دی یا داسې د نورو دنیا سیلونو باندې تللی دی نو بیا د هغه په شاعرۍ کې هغه زور نشته چې په کم زور یې په د غیرت په چغه کې نو که دغه حالت ما له څوک بدلی او په دې شرط دا بدلی چې ته به بیا داسې نه یې نو زه ویم خدای مې دې بدل نه کړي
بیا که وګورو پښتو ادب کې داسې شتمن خلک شته شاعران خوشحال بابا سردار او د خپل قام غنی خان نو د دې دغه شاعرۍ ته په کم نظر ګوري
نو د هغې شاعری کو وګورون هغه د خپل دور د تحریکونو یو ښه شاعری ده خو داسې کومه راوالو داسې د ګوتو پښمیر او شمیرو کنه دا به یو سوته نه او که خوشحال بابا تاسو سردار یاد کنه دا هغه د سرداري شاته د مغولو او بیا د مغولو نه پس ته پښتنو سره د ودریدو یو لوی تحریک او د شاعری یو لوی بنیاد دی زمونږ د شاعر پښتو شاعری بنیاد دی د مزاحمتي شاعری بنیاد دی دغه څه غنی خان وګورو داسې نورم ډیر خخه د کور خانان او شتمن خلک شته چې هغه
نورمنشان نوید صاحب ستاسو شخصیت تبراشو ستاسو لیکونو تبراشو ستاسو لیکوال رساله لیکوال مجله چې دا په پښتو ادب کې پښتو ژبه کې یو ډیر لوی اساس ده دغه سوچ مو کله رالو څنګه رالو چې دغه د پښتو یو رساله پیل کې او دا ډیر سخت کار نه دی
دا زه په وحدت اخبار کې هغه وخت کې په ما کالم لیکو او زما یو ملګری یو شاهجان او یو دغه خزوه عصمت شاهجان زمونږ په ملګرتیا کې او زمونږ په سیاسي ماحول کې او په محفلونو کې داسې و چې دا لازم ملزوم و چې چا به وي چې شاهجان نو هغوی به وي چې عصمت شاهجان یاد نو دا زمونږ هغه سیاسي ملګري چې د دغه ځای نه مونږ د لیکوال ابتدا شروع کړه نو لکه ما ته دا هم پته نه لګېده چې د دې دا پیسټنګ څنګه کېږي د دې دا چپایي څنګه کېږي د دې دا کمپوزنګ د پروګریډنګ هغه ما ټول په خپله په ناجانه حالت کې وکړه کنه چې او یاره دا خبره ده نو هغه چې اولنۍ رساله مونږ چاپ کړو چونکه د پښتو رساله خو ویم نو هغه یو ډیره خپه زیرای شو او خلکو ډیره خوخه کړه بیا هغه مونږ یو سو کالو چلولو بیا څنګه چې د پښتو د رسالو ډیر کم عمرې نو هغه په کم عمرې کې بس دغه سي بند شو دا د حالاتو د وجې چې پیسې نه وي او د پښتو رسالو ګراوند هم دغه سي نو بیا په دویم دور کې بیا مونږ په هغه باندې یو کوشش وکړو او یو سرو پینځه کاله هغه بیا دغه شو بیا د ډیر اوګدې غیر حاضرې نه پس ما په خپل دا یو دا ما ته یاد دی هغه واقع چې دا دریمه جنوري و ما د سنوبر حسین کاکا جی دا هغه کالم مې لیکه نو ما ته دا هغه جون را یاد شو چې هغه په نش نیمګړې حالاتو کې لکه د صحافت د پښتو د مزاحمتي صحافت یو بنیاد یې خېدی نو ما دا یو سوچ وکړو ما دا یو ضد وکړو ځان سره او دا مې یو کس توکه چېره زه به د سنوبر حسین کاکا جی په شان په نش نیمګړي حالت کې لکه د لیکوال بیا شروع کړو په دریم دور کې ما شروع کړ او دا د روانه د دې ټول عمر دوی ښکار جوړیږي په دې کې چرته دوه کال بند شوي چرته یو نیم کال بند شوي او لکه اوس لیکوال په نو حالاتو کې کم خپل لستون کې لري کم مینوال لري نو هغه یوازې نه دلته په دې پښتونخوا کې بلکې په کراچۍ کې په کویټه کې په افغانستان کې په بهر ملکونو کې د دې لستون کې دی او هغه ډیره مینه ورسره کوي او ما خپل داسې د یو څو ملګرو تجزیه نګارانو خپل یو ټیم جوړ کړی دی چې هغه ما سره ډیر کومک کوي ځکه چې لیک ډیر ګران کار دی نو که زه ټول لیک تکیناستم دا خو کتاب چاپ کول دي کنه خو بس صرف زما یو ذهني نو ما مختلف خلک راغونډ کړي دي چې هغه کې کوم دي نو زیات تر سیاسي رساله ده کرنٹ ایشوز باندې
بیا نوربشر نوید صاحب دا د پښتو ژبې او د پښتون کام بدقسمتی نه ده چې دلته ورځپاڼې لکه د پښتو ورځپاڼې هم په نشي صاحب دي داسې میګزینونه ستاسو ډېر لوی محنت دی چې دغه لیکوال مو جندې ساتلی دی د پښتون رساله ده نو د نورو ژبو په نسبت په پاکستان کې ډېر کمې دي د پښتو ورځپاڼې د پښتو میګزینونه
بدقسمتي هم ده او بې حسي هم ده چې دا تاسو چې سو دا بیا نه تکراروم دا خبره بیا وګدیږي خو زه به دا وایم چې دلته د پښتو هر لیک چې کوم دی د هغې هیڅ ګراوند نشته یو د یو څو معتبرو شخصیاتو شاعرانو کتاب به خرڅېږي خو لکه که موږ وګورو نو د نورو خو شاعرانو کتابونه نه خرڅېږي ځکه چې دلته هغه ګراوند نه جوړ شوی که موږ وګورو نو د پښتو ټول بجټ د لایبرېرو د سرکاري لایبرېرو بجټ د سکولونو د کالجونو د یونیورسټو بجټ چې کوم دی نو هغه د اردو کتابونه ته ځي هغه د انګریزي کتابونه ته ځي هغه د بلې صوبې نه باقاعده یو لیټر راشي چې دا دونه دونه کتابونه به تاسو اخلي اوس دا بجټ خو د پښتو د کتاب دی زی پنجاب ته ځي د اردو کتاب یې د انګریزي کتاب یې د پښتو کتاب چې کم دی نو هغه نشته نو چې چرته د یو کتاب خپل بجټ شته او هغه نه ورکړي کیږي نو هغه ته به د پښتو رساله او اخبار چې کم دی نو هغه به څه ژوند ومومي خو دا څه چې دی نو دا د خلکو کې ژوند نه دی خلکو کې زور نه دی دا د پښتو کې خپل زور دی چې خلک نور کامونه لګي هغه خپل جبه ژوندۍ ساتي او زمونږ جبه دونه زورور ده چې مونږ یې ژوندۍ ساتلی ځکه چې مونږ کې هغه هیڅ نشته چې دا مونږ ژوندۍ وساتو دې ځان په خپل ژوندۍ ساتلی او ځکه ځان ته وګورم کنه ما تر اوسه پورې شپږ دېرش کاله پښتو خوړ ما نه د اردو صحافت کړې نه د انګریزي صحافت وکړې نه اردو په هغه حواله باندې زه داسې ډېر دغه لرم چې دونه ګراوند مې نه انګریزي راځي ما شپږ د پښتو په صحافت پښتو اخوړه خلک وی چیرته تا میشن زورته میر دا میشن نه دی دا خو معاش دی ما خو د معاش په تور باندې تاسو ورته میشن په دی وجه وایه چې ګراوند نشته دی او ما په هغه میدان کې هغه پښتو هغه لیکوال ژوندی وساتنه تاسو ورته په دغه جذبه باندې په دغه نوم باندې ورته میشن ویل شي خو لکه که زه ذاتي تور وګورم نو دا خو ما اخوړه شپږ دېرش کاله خو ما خپل پښتو اخوړه ما له بل چا سره نه کوم دا د ما د پښتو کې زور دی که ما کې زور دی ما کې خو زور نشته څو خو وګیم پښتو مې مړه
جی بالکل ستاسو د پښتو د بار ډیر زیات خدمت دي ستاسو چاپ کتابونه شته
ما چاپ کتابونه کې د کالمونو دوه انتخاب مې کړی دي ما ته غوښه یو ټول په افغانستان باندې دي هغه وخت حالات داسې وو او بل چې کوم دین هغه کې افغانستان او د دې حالات هغه دویم کتاب دی زما د کالمونو بل مې د ډاکټر نجیب د دور نه والا تر طالبانو د دور پورې وطن یا کفن په نوم باندې چې پای کې زیاتره د ډاکټر صاحب د لاس لیکونه دي دا هغه خبرې دي مرکې دي او نور څه دي هغه مې کړی دی او دغه سې د شاعرۍ کتابونه مې مشالونه افغانستان کې چاپو هغه ډیر مخ کې چاپو 1978 کې چاپو او د دغه سې او د بیا اوس مې د هغه او د دې دواړو دغه راوغشتنو زول او مشالونه مې جوړ کړل ما سره چې څلګ ډیره شاعري ونه ما یې چیرې دا به یو زه تر اوله مونږ محفوظه بشي ځکه چې زه اوس هغه سې په هغه رفتار شاعري نشم کولې نه کوم نه ما سره وخت شته کنه نه سر ځان له یو وخت وړي منډه تړلې نو د نورو مصروفیاتو د وجې چې کوم دینو لکه شاعري زه هغه سې کله ناکله کله ډیر چپره باندې رااله دا را باندې په خپل زور باندې ځان ولیکم خو لکه زه دا هغه شاعري په هغه واده نشم کولی چې ډیره یو پانه ولم چې دا 200 غزل شو 200 غزل شو نو بس خو چې امید کې خپل زړه هغه دغه را باندې راشي هغه وکم هغه شاعري د شاعري هغه خاپېرې سره خبره نه کله نه کله خبرې وشو بس بیا هغه روکه شي هغه خاپېرې
که زمونږ اوریدونکو ته مو په اخر کې دغه د شاعري دغه خاپېرو سره خبرې چې تاسو تازه کلام وي یا داسې زړه شاعري وي چې هغه اخر کې دغه کې زمونږ اوریدونکو ته
کله چې دا ورور خبر راشي نو بس دغه ځای کې زمونږ فلم مزګه چې ډېر دا نوی شاعران او بلکې هغې داسې دغه لري چې داسې یاداشت لري چې هغې ته نه یوازې خپل شعرونه هم یاد وي بلکې د بل شعرونه ما ته د بل شعرونه یاد وي خپل راته نه دی یاد او دا وجه ده چې د بل هغه شعر را باندې خوږ ولګي نو هغه راته یاد شي. خو بهرحال یو څو شعرونه به درته زه وایم دا د کتاب کې چې ظلم شعرونو کې چې دا ما په خپله سالګره باندې لیکلو دا تېر کال. جانانه امې نمون ستا د غونډې ځنې خال جانانه امې نمون ستا د غونډې ځنې خال ژوندون میں دا سے تیر شو لکه بے جواب سوال او ز اوس هم پدینن کی خپل رخصه و سوا گورم تصویرم اویزانم د وختونو په دیوال دا سے نور شعرونو پکی ډیر د خو نته غلاله او نزه هغه بشر واده زمنګ د دواړو د روخ کیږي کال په کال.
ډیر خل نور بشر نوید صاحب تاسو یو جهان مننه چې مشال ریډیو ته مونږ دغه وخت ورکو ډیر مننه
تاسو ډیر مننه زما د مینوالو ډیر مننه زما د اوریدونکو ډیر مننه.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د تاریخ پانا
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویی ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت او په خاور خو زبردست ده او هغه ته بلی دی دا ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لسبجه